دا مشال لري دا پخپرونه کې ز ګل ایاز او نادر درته هر کلی وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر څه نوخ کې په دې سات خبرونه اورو دا خبرونه سرټکی د اسلام آباد پولیسو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد نورې مقدمه جوړې کړې د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وای په هیواد کې عدلیه غیر جانبدار نه ده او د روسیې ولسمشر د اوکران ماریوپول ښار ناسا په دوره کړې دا خبرونه تفصیل د اسلام آباد پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان او په یو شمېر غړو د ترهګرۍ او د نورو جرمونو کولو مقدمه درج کړی دی د اسلام آباد پولیسو نن په ټویټر باندې لیکلي چې تحریک انصاف ګوند پلویانو پر پولیسو حمله کړې چې له وجې د هغوی پر ضد په اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي څانګه کې مقدمه درج شوې دي پولیسو ویلي چې په دې لړ کې یې شپېته مشکوک کسان نیولي او عدالت ته وړاندې کړي دي پولیسو دا هم ویلي چې پرون د عمران خان وفاقي عدلي ودانۍ تا دا وړاندې کېدو پر مهال د تحریک انصاف ګوند غړو پر پولیسو کاڼي وشتي چې پکې شاوخوا 250 پولیسان زخمیان شوي دي بل لوري ته د پاکستان ډان ورځپاڼې او جیو نیوز په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې دا مقدمې په علي ګنډاپور مراد سعید اسد قیصر شبلی فراز په ګډون یو شمېر نورو مشرانو او غړو درج شوي دي بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ فواد حسین چودھری په ټویټر باندې لیکلي چې پولیسو یې د ګوند یو شمېر ګاډي تباه کړي خو دوی د پولیسو د ګاډو حفاظت کړی دی د مارچ پر 13مه په د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په توشخانه کیس کې د اوریدنې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو او د اسلام آباد پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پوری کړی چې په هیواد کې عدلیه جانبدار ده نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د چانو وانه خست البته د پاکستان روستیو سیاسي پرمختګونو ته په کتو سره خای چې اشاره د تحریک انصاف مشر عمران خان عدالتي قضیو طرف ته و مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د په فکر د عدالتونو رویه جانبدار ده او یو داسې مجرم ته تحفظ ورکوي چې نه عدالت ته وړاندې کیږي او نه گرفتاری امر منی نمول دا سرګندونی په تاسو حال کې کړي چې تیر ورځ د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په قضیه کې بغیر له حاضرۍ د عمران خان د گرفتاری وارنت منسوخ کړ خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سو واری ویلي چې عدالت ته د نه حاضرېدو وجه یې ژوند ته ګواښ دی د شمالي ګلستان د شویتا سیمې اوسیدونکو نن د احتجاج پر مهال په ټل میرعلي سړک د تعمیراتي کار اتوندولو غوښتنه کړې ده په احتجاج کې شامل ځینو کسانو مشال لري ته ویل چې په دې لار په مختلفو ځایونو کې پلونه مات دي چې لوجې په تګ راتګ کې مشکلات لري د شوی قبل خیل تحصیل د ځوانانو تنظیم یو مشر قاسم وزیر مشال لري ته ویل
دا پلینیا موت کړی دی دا واورز مخکې دی سکول مازه په کل وشتي واته روزانه چر چګیږي دغه خبرې وی روډ باند وی او خلتا تکلیفې پدا کړ ډیر داسې خلک وی چې هغه بیمورن می بل څه مسئلے وی کاچیر بل اورز پرا مشتا پدا بند چار شهري نه کړلا نو رومیز نه ختم کوله ول درنا ور کوي ټول کومر وزي سارا د سکول بچونه
ملخوا په میرامشال کې د فوز یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لته ویل چې د شوی له مشرانو سره د سړک تعمیراتي کار په اړه جرګه کړې ده او هیله ده چې ډیر ژر به غوښتنی ومنل شي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د پروګرامونو تمویل لپاره بیړنې وړاندیز کوي ملګرو ملتونو پرون په یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې د روانو بحرانونو له کبله په هر لسو کورونیو کې نه هایي ځانونو ته کافی خواړه نشي برابرولې د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ په یو مفصل اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د 10 میلیونو کسانو د لاسین په اجل ډول 93 میلیون ډالرو او روانو شپږو میاشتو لپاره 800 میلیون ډالرو ته اړتیا لري کرملین د مارچ په 19مه ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین بندري ښار ماریوپول ته غیر اعلانیه یا ناسا په سفر کړی دی د روسي دولتي رسنیو خبر ورکړي چې ولسمشر پوتین جنوب ختیځي ښار ماریوپول ته په هلیکاپټر کې تللی وو د ښار ته د سختو جګړو له وجې ډیر زیات رسیدلې دي راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین د ښار بیلابیلو ځایونو ته لاړ او له اوسیدونکو سره خبرې وکړې نوموړي دا سفر له هغې یو ورځ وروسته کړی چې د کرایمیا ته د دې سیمې له روسیې سره د یو ځای کېدو نهه کاله پوره کېدو په مناسبت ورغلی و. ماسکو په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه کرایمیا په غیر قانوني توګه له ځان سره یو ځای کړه. د روسیې دې اقدام ته نړیوال غبرګونونه وښودل شول او یو شمېر اروپایي هیوادونو یې د دې غندنه وکړه. ځینې هیوادونو د دې له کبله په ماسکو بندیزونه هم ولګول. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مل مشالو لري واوریدل. کچره سروانه غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د بلوچستان په لورلای کې پښتون ژغورنې غورځنګ ولسی غونډه کړې ده او په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې. د شمالي بلوچستان د شګې سیمې اوسیدونکو احتجاج کړی او د امیر علي سړک د تعمیراتي کار ټینګولو غوښتنه کړې.
ډېره نکی چې دو هغه خو څه کوې او د بدقسمتۍ سره دا خبره ها دو چې دا غرور دی په کوم دي کې موږ کو پابند دی نه ډېر ټیم ولاګي دای ورژن جوړ کو.
د جنوبي ولسان انګور اډي تاجران له حکومت د اسانتیاو غوښتنه کوي.
ګور اډا بارډر زموږ یو بیک بون دی خلکو د روزګار په دې علاقې باندې بند اسي د روزګار یو سورس نشته دی نو دا بار د مرغه په انګور اډا باندې ډېر زیات توستین دي سلام مخامخ.
د افغانستان د خوست ولایت د شمل دو مندو ولسوالي اوسیدونکي د بنیادی سہولتونو د نشټوالي شکایت کوي.
د دې کې کوم کاروبار نشته کوم ځنګلات چي دي هغه ځنګلات چي دي هغه می کومي صد خمانه کړي دي نه دوی اوس به کور انوستي غریبون سر په سندالوي تنوستي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشاره لیدا تاسې غوګی د بلوچستان په لورلای کې پښتون ژغورنې غورځنګ ولسی غونډه کړې ده. د دې غونډې حال لسمینه د مشاره لیدو خبريات ایوب ترین اخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کرخه دي. السلام علیکم ایوب ترین صاحب.
ډېر مننه ګلای صاحب. وعلیکم السلام.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په لورلای کې جلسه کړی دا د دیتا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو نو په دې اړه باندې دا جلسه خو پای ته رسیدلې ده. جلسې ته څوک څوک راغلی وو او څه مهمه ویناګانې وشوې؟
ودې جلسې ته د منظور پښتین ترڅنګ علي وزیر یعنی د قومي اسمبلی غړی هغه هم راغلی وو ځکه چې دا جلسه داغه په درناوي کې جوړ شوی و. د دې جلسې مقصد هم دا و چې علي وزیر د شپږ وست میاسي د کراچي د سند په زندانو کې کوم قید وبند تیر کړی و دا غوړسته را خوش شوی نو د دې د جلسې د جوړېدو یو لوی لامل دا و چې هغه د پدرناوي کې و او په دې جلسې کې په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو او دې ته کوم د ځایي سیاسي جماعتونو دی لکه پښتونخوا ملي عام پارټي او نېشنل ګوند نېشنل ډیموکراټیک ګوند ځای مشرانو هم وینا وکړه. دغه ډول د پی ټی ایم چې کوم مشران دي پاغ مجید کاکړ نور بچا او نور مشرانو د مرکزی کمیټې غړي هغه هم وینا وکړه. خو دوی مهم ویناوي چې هغه د منظور پښتون وي او دغه ډول د علي وزیر وینا چې هغه مهم و. پر دې محل په جلسه کې د افغانستان بیرغ هم رپېدی او دغه ډول د جلسې د برخوال لخوا و منظور پښتین ته او علي وزیر ته د دې په درناوي کې د ځایي خلکو یا د دې د کوم دود رواج دی دغه لنګوټه هم پر سر کړل شوی او دغه ډول په جلسه کې ملي ترانه هم رغېدلې او د افغانستان بیرغ هم رپېدی.
ایوب صاحب لږ راته دا وایي چې په ویناګانو کې منظور پښتین څنګه تاسو وویلې چې د منظور پښتین او د علي وزیر ویناوي مهمې وي هغه خپل ویناګانو کې څه وویل؟
د دې وړو مشرانو په خپل ویناګانو کې یو خوده د پښتنو پر یووالي او پر اتحاد باندې ډېر زیات خبره وکړه او بل دې دا ویلي چې یو ځل بیا په دې سیمه کې د جنگ د خبرېدو چې کوم دغه د هغه بیا داسې معلومیږي لکه دلته چې د چین او د امریکې جنگ راوستل کیږي د یو پلان لاندې، او په هغه کې بیا د پښتنو خاوره لرو بر یعنی که دې خواته که خواته دا کارول کیږي. نو په داسې حالت کې دوی پر پاکستان او بیا په خاص توګه پر پښتنو باندې دا زور ورکړی چې په کار دا دی دوی سره یو موټی سي، او دغه ډول چې د بارنیانو جنگونه چې همیشه پر پښتنو باندې مسلط شوي دي، لکه د دوی دا هم ویل چې د 15 کلو راهیسې په افغانستان کې کله د روسو د اسلام جنگ په نامه جنگ و، کله د امریکې او د روس جنگ و، او بیا د قوم پرستی او د مذهب جنگ دوی رامنځته کوي. نو دوی دا وویل د دې ګردو د مخنیوي لپاره پکار دی چې پښتانه سره یو موټی سي، او بل دوی د پاکستان پر حکومت او ریاست هم نیوکې وکړي چې پښتانه دلته په دې وطن کې خپل ډېر وسایل لري، قدرتي شتمنۍ لري، خو د دې باوجود دوی ډېر په غریب حالت کې ژوند تېروي، زیاتره مزدورکار دي. هغه نه یوازې په پاکستان کې دننه بلکې په بهرنیو هیوادو کې هم دوی خپلو مزدوري ته اړ دي، او د دې لوی علت دا دی چې دوی د یو پلان لاندې بې تعلیمه پاته شوي دي، د یو پلان لاندې دوی د تعلیم څخه لرې کړل شوي دي، او نتیجه دا ده چې پښتانه چې که په لرو په بر کې دي زیاتره د مشکلاتو سره دا وخت مخامخ دي. خو دوی دا وویل چې پښتون تحفظ مومنټ چې دی هغه به د دې پښتنو د یووالي لپاره که هغه قوم پرسته جوماتونه دي که هغه مذهبي جوماتونه دي، د دې خلک به ګرد سره ټولوي، او دوی به د یو داسې احتیاط جوړوي چې د هغه نتیجه دا وي چې کوم وسایل دي د پښتنو پر هغه باندې د پښتنو خپل واک و اختیار وي. دوی د مخیا په خاص توګه منظور پښتون هغه د پېښور د پولیسو د ماکې ته هم اشاره وکړه چې د سولو څخه زیات ځوانان په هغه کې شهیدان شو، خو د ده په وینا چې د هغه هم هېڅ سرنوشت تر اوسه نه دی شوی.
خو هغه کې پولیسو دې کې د پېښور پولیسو څو ورځې مخکې ویلو چې هغه یو ترهګر نیولې دی. خو د دې تر څنګ موږ ګورو د بلوچستان لپاره هم حکومت وفاقي حکومت په وار وار باندې ترقیاتي پیکیجونه هم اعلان کړي دي او د سیمې د پرمختګ لپاره. ډیره زیاته مننه ایوب صاحب د تفصیلاتو نه خوشاله اوسئ، له ځان خیال ساتئ. د مشال اډیو قدرمندونکو په بلوچستان د بلوچستان په لور لای کې د پښتون ژغورني غورزنګ د جلسې حال تاسې واردو چې د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین وته وینا وکړه، او دا جلسه د علي وزیر د قومي اسمبلی غړي چې په بند کې و شپږ ویشت میاشتې د هغې په درناوي کې جوړه شوې وه، او دوی خپلو ویناګانو کې د پښتنو په یووالي خبره وکړله او ویلي دي چې هر رنګ حالات وي پښتانه دي باید یو موټی شي. مشال رډیو تر څنګ وسئ، نور رپورټونه تاسو لپاره لرو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه،
د مشال مرکه
په 10:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندری جادوګری
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
مشال لريته تاسو غوږی د اسلام آباد سیشن عدالت په توشخانه قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړي، او د مقدمه د بیا اوریدنې لپاره د مارچ میاشتې 10 نیټه اعلان کړي ده. پرون عدالت د عمران خان د حاضرېدو پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. په همدې حال کې د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته په خپل وینا کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې عدالتونه جانبدار دي. بل پلو د لاهور پولیسو په دې خار کې د عمران خان د کور سیمه چې زمان پارک نومیږي تر عملیات وروسته د تحریک انصاف له پلویانو خالی کړی ده. تفصیل د غلام غوس په دې رپورټ کې ورو.
د اسلام آباد یو عدالت په توشخانه کیس کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړی او په 13 مارچ عمران خان ته په دغه قضیه کې عدالت ته د حاضرېدلو امر ورکړی دی. تیر ورځ چې کله عمران خان د خپل ګوند د کارکونانو د یو لوی جلوس په شکل کې له لاهور اسلام آباد ته راورسېدلو، نو د عدالت مخې ته د اسلام آباد د پولیسو او پاکستان تحریکي انصاف د پلویانو ترمنځ تاوتریخوالی رامخې ته شو. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د پاکستان تحریکي انصاف کارکونانو په پولیسو کاڼي وورول چې په وجه یې ځینې پولیسان ژوبل شو او د پولیسو لخوا د هنسوګیس د کارولو په وجه د پاکستان تحریکي انصاف ځینې پلویان او د اسلام آباد ځینې اوسیدونکي هم ژوبل شو چې د علاج لپاره د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولی شو. د اسلام آباد پولیسو په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د تحریکي انصاف د پلویانو لخوا د پولیسو ځینې ګاډي او موټر سایکل هم سوځولی شوي دي چې شمېره یې 15 ده، او په خپل ټویټر پاڼه د دې ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړې دي. په اسلام آباد کې د عدالت مخې ته د پولیسو او پاکستان تحریکي انصاف د پلویانو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې د عدالت جج ظفر اقبال په توشخانه کیس کې د عدالت نه بهر د عمران خان د حاضرۍ لګولو لپاره انتظامات وکړل او په عمران خان د توشخانه په کیس کې د عمران خان د نیولو امر منسوخ کړو او هغه ته د مارچ په 13 نیټه د حاضرېدلو امر ورکړو. د عدالت د دې امر وروسته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په عدلیه تور پوری کړو چې عدالتونو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره نرمه رویه خپل کړې ده. مونږ دا ګڼو چې د عدالتونو رویه جانبدار ده او هغوی یو مجرم ته تحفظ ورکوي، نه هغه په عدالت کې پیش کیږي، نه ورنټ منی او نه د قانون نافذ کوونکو ادارو احترام کوي. او نن چې کومه عدالتي کاروایی شوې ده، نو آیا د دې مطلب دا و چې په پولیسو حمله کول او پیټرول شیندل د قانون سره سم و؟
جو آج کی عدالتی کاروائی ہوئی ہے، کیا سمجھا جائے کہ کیا پولیس پر حملہ کرنا اور پیٹرول پھینکنا قانونی تھا؟
پر اسلام آباد کی عدالت تا دے عمران خان دراتک پر محل دتا اتریخوالی رستو پر وفاقی حکومت کی د شامل گون پاکستان پیپلز گون یو مخکخ خورشید شاہ لخبریادانو سر پا خبرو اترو کی ویل چی سیاسی کارخونانو او سیاستوالو لا پر حیوات کی دا گڑوڑی رامنستکولونا ڈڑا کول پکار دی. که در طاقت تکرولو دلاری در ریاست عملداری چیلنج کیگی، نو حالات با خکیگی نه بلکه خرابیگی با. ذوالفقار علی بوټو تا پانسی ورکړی شوی وا، لیکن د کورونو نه د اور والا بمونه نو راگزار شوی.
ذوالفقار علی بوټو کو پھانسی دیا گیا مگر گھروں سے آگ والے بم پھینکے نہیں.
بلی خواتا 13 ورځ د لاهور په زمان پارک کې د عمران خان د کور او داغه د کور نه تیر چاپیره د لاهور پولیسو لخوا هم ځینی عملیات تر سره شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر پواد چودری په دغه اړه په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د دې عملیاتو په ضد به دوی په عدالت کې کیس داخلوي. دا ټول هر څه چې نن په پاکستان کې روان دي، نو نه قانون او نه آئین د دې اجازه ورکوي او دا د عدالتي احکاماتو خلاف ده. ما په دې اړه د عدالت د سپکاوي یو کیس هم تیار کړی دی. په زمان پارک لاهور کې د عمران خان د کور خوا کې د پولیسو د عملیاتو باوجود تیره شپه پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اسلام آباد په لاهور کې خپل کور ته واپس رسیدلی دی او د هغه د کور خوا کې یو ځل بیا د پاکستان تحریکي انصاف پلویان راټولېدل پیل شوی دی.
مشر لوی تاسو وګورئ، د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د دې هیواد پر سیاسي بحران اندېښنه ښودلې ده. د کمیشن مشر هینا جیلانی د مارچ 13 په د سوات په مرکز منګور کې خبرانو ته ویل چې د ملک ادارې کمزور شوي او پر عدالتي نظام د ولس باور کم شوی دی. بلخوا د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا سره الله هم پرون په اسلام آباد کې یو خبرې غونډې ته په وینا کې د هیواد د سیاسي او اقتصادي مسلو پړه په پخواني وزیر اعظم عمران خان واچوله. خو خان او د ګوند په موجوده حکومت د عامو انتخاباتو لپاره فشار ته دوام ورکړي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات فیصله بنګور کې د هیومن رائټ کمیشن او پاکستان مشر هینا جیلانی خبريالانو ته ویلي چې دوی ټیم سوات ته د بشري حقوقو جاج اغستو لپاره راغلی او په دغه اړه خپل رپورت جاری کوي. هینا جیلانی پاکستان کې په سیاسي حالاتو تبصره کې ویل چې دوی په ملک کې جمهوري عمل تسلسل غواړي او دوی غوښتنه ده چې په پاکستان کې د سیول ادارې اختیار مند وي.
هم یې دیکھ رہے کہ اس وقت پاکستان میں ہر ادارہ جو ہے وہ
دوینو چې پاکستان کې هر اداره د پریوتو ښکار ده چې کله ادارې او پارلیمنت چمتو نه وي ستا قومي اسمبلی کې ممبران نیم پاتې دي په دو صوبو کې صوبای اسمبلیانې موجود نه دي. دا وخت پاکستان چې د کوم معاشي حالاتو نه تیریږي او یو سیاسي بحران ویني ټول نه زیات موږ ته د یو پارلیمنت ضرورت دی او دلته اوس پارلیمنت موجود نه دی بلخوا موږ ګورو چې په عدلیا باور نور هم کمیږي.
دوسری طرف هم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی اور بھی کم ہو گئی ہے.
هینا جینالی زیاته کړه چې سیاستوالو باز فیصلې د ولس مشکلات نور هم زیات کړي. دوی ګڼي چې په ملک کې د ټاکنې وکړی شي او منتخب نمائندگان د ایوانو ته راشي.
هم سمجھتے ہیں بڑی تشویشناک صورت حال ہے. هم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مثال اگر میں دوں اگر آپ اجازت
مونږ ګڼو چې تشویشناک حالات دي. زب مثال ورکم چې 15 ارب روپے پنجاب کے پٹاکلو لگی نو په دې هم ځان پوها کول پکار دی چې هغه کوم ضرورت چې دا اسمبلی د وخت نه وړاندې ختم کړه. داسې سیاسي فیصلې چې سیاستوال کوي د هغې منفی اړخ مونږ یعنی عوام برداشت کوي. په دې معاشي بحران کې 15 ارب روپے غریبانو ته د ژوند اسانتیاګانو باندې خرچ کول پکار دي. ستا د ریاست کا هر څومره وسایل وي په هغې د ټولو نه وړمی حق د عوام دی.
آپ کی کتنی بھی میگر ریسورسز کیوں نہ ہو ریاست کی ان میگر ریسورسز پر بھی پہلا حق عوام کا ہے.
داخ پمر کے سیاسی انتشار دے اور موجودہ حکومت پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر بیرابیر تورنو کی نیول غواڑی اور دے عمران خان دا پارٹی کارکنان پولیس دغتا نہ پریدی اور دا تیرو سو رزو راہ سے پہ اسلام آباد او لاہور کی انخطے پولیسو او دا پارٹی کارکنان ترمیز روانی دی. عمران خان وی نادا چھ دہاغ حکومت دے سازش پر ذریعہ ختم شوے اور پمر کے دے نوی عام انتخابات اکڑے شی. بلخوا موجوده حکومت وای عمران خان حکومت مرگ تلوی تاوان در سوره او در سیاسی اړیګړي زموار هم ده ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د شمالي روسان د شوی اوسیدونکو نن احتجاج کړی. دوی د اف ډبلیو او په نوم د فوج یوې ادارې دوه کاله مخکې د ټل میرلی سړک جوړولو چارې پیل کړې وي چې لا هم نه دي بشپړې شوې. خو په وزیرستان کې یو فوجي چارواکي ډاډ ښیي چې دا سڑک پر ډیر ژر جوړ شي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د میرالی نټل پورې 450 کیلومتر سړک باندې د 13 دو کالونو نه د فوز انجینرینګ شوبې اف ډبلیو لخوا کار روان دی. ځای خلک وای چې غزه دل سړک باندې کار د سستۍ ښکار دی. ځای په ځای پلونه مات ګډ پراته دي. په تګ راتګ کې لستونزو سره مخ دي. سو احتجاج یې وکړ او غوښتنه کړي چې د سړک پر ټکدارانو حکومت نظر وساتي. د شمالي وزیرستان شیوا کابل خیل ځوانانو تنظیم مشر قاسم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله وشو چې پر سړک کار روان دی. زوړ سړک یې مات کړی خو نوې کار د سستۍ ښکار شوی.
د ټل د مرلی روډ د شو په چاک بند د هر قسم ټریفک د پر بند کړای وو. اف ډبلیو دلتا د روډ بند یو خچ کی ما چار دو د دم را سلو شری کړي دو چې میغه نه خالتا ډیر تکلیف تای. دا پلینیم ات کړي دی د ډایور جن یې بالکل څه سیستم نه دی وته کړای نه واورز مخکې نه د سکول مازدا په کل وشتي واته روزانه چر چې گیږي دغه خبرې وی روډ باند وی او خالتا تکلیفې پدا کړ ډیر داسې خلک وی چې هغه به
د احتجاج یو بل ګډونوال د شیوا اوسیدون کې حسین احمد وایي چې د 9 ارب روپے 450 کیلومتره سړک د دوه کلونو نه روان دی خو پوره نه شو.
داغه د میز ډېره بدقسمتي ده چې د میز د ټل میرلی روډ چې هغه 9 ارب روپے دي. د اف ډبلیو دوه کوله رسایي سفره په دې باندې چار شری کړي دو خو چار یې ډېره ناکیسي دو هغه خو څه کوي او د بدقسمتۍ سره دا خبره ها دو چې دا غرور دی په کیم دي کې موږ کو پابند دی نه ډېر ټریمو لګي ډایورژن جوړ کو هغه ډایورژن دی اته صرف خالی یو بلډ په تیر کو بیا چې غاړ غړې تیر درې مې نش کوم خالتا هغه تا ډېر تکلیف وي.
یاد سړک د میرعلی په تسیاډې نه شروع شوه چې سپینوام او شیوا تحصیلونو نه تیریږي او د ټل سره لګېدلې. د یادې سیمې ځایي خبریال زاهد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پر یاد سړک کار د سستۍ سره روان وو. چې اوس یې نوټس اخیستل شوی، خو دغه سړک زیاتره په غرونو کې تیر شوی، د تګ راتګ متبادل نشته. سو کزر پورا شی نو د خلکو تګ راتګ به آسان شي.
په شروع کې دا ویل شي وو چې په دې سړک به په یو نیم کال یا دوه کال کې دننه کار سرته رسیږي، خو سرته و نه رسېدو سکیورټي وجوهات وو. اوس کومو ګورو نو په دې سړک باندې واقعتن چې کار تیز کړی شوی دی. دا چې په دې باندې زمونږ چې کومه د شوی ایریا دا دلته ځای په ځای پلونه مات کړی شوی دی، او بیا چې کله باران وشي بیا په دې سړک باندې تګ راتګ ډېر زیات ګران شي، خصوصا کم د تعلیمي ادارو د سکولونو سټوډنټس د هغوی بسونه دي، او کم غټ ټریفک دی هغوی ته بېخي ډېرې زیاتې ستونزې وي. ایف ډبلیو او چارواکي یا سکیورټي چارواکي د هغوی نه قبل خیل کام مشرانو بار بار دا مطالبې کړي دي چې کار دې په دې سړک زر مکمل کړی شي. سکیورټي چارواکو کندهاني ورکړي وه چې په دې سړک به کار زر تر زره مکمل کېږي. کار پې تیز کړی شوی دی، د ناقص مټیریل استعمالېدو خبرونه هم دي، او پلونه چې دي پاغي باندې کار د لم لیکار دی.
د سیمې د خلکو د غوښتنو په اړه په میرامشاه کې د فوزي او مشر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې په یاد سړک کار اوس په تیزی سره روان دی، ډېر مکمل شوی. د شیوا د مشرانو سره یې څو ورځې وړاندې په دې اړه جرګه هم کړې، د معیاري کار ډاډ یې ورکړی. ورته یې ویلي چې کم ځای کې هم چې غیر معیاري کار ویني نو ورته دې په ګوته کوي، زر به دغه کار سرته ورسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جنوبی ولسان سوداګر شکایت کوي چې له افغانستان سره د تجارت لپاره پر انګور اړي لار دوی ته اسانتیاوې نشته، چې له وجې دوی په خبره کار روزګار یې اغېزمن شوی دی. خو د جنوبی ولسان مرستیال کمشنر مشال الوتی ویل چې د ځایي تاجرانو د ستونزو حلولو لپاره یې یو لږ ګامونه هم پورته کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې باندې پاکستانی حکومتي چارواکیو تاجرونه ته سهولتونه نه دي ورکړي، چې په وجه یې په دا سرحدي لار باندې کاروبار د نشت بروبار دی. په دغې برعکس یو تاجر سیف الرحمن وزیر ویایي
ګوراډا بارډر زمونږ یو بیک بون دی، خلکو د روزګار په دې علاقې باندې بل داسې د روزګار یو سورس نشته دی. نو دا بار د مرغا په ګوراډا باندې دا ډېر زیات ستونزې سره مخامخ دی. یو خو له کوم نظام بین تیر لکه د سلابونو په وخت چې لږ خراب شوی، د هغې د وجې نه زمونږ روډ خراب دی. لا تر اوسه یا خپلې مدد آپ خلکو لږ خپل په دې کې کار وکړو، نو غټ للی اوس په دې لار باندې نشي تللی. لږ بل زمونږ د ګوراډا بارډر شو ګورې د غلام خان اسکلپر لا تورخم چمن په سر باندې دلته ډېر زیات مشکلاتونه دي. دا دورفت یو ټیم ډېر محدود دی، لږ وخت لپاره لار خلاصه وي. بل او دلته د انټرویو ډېره زیاته مساله ده، د ګاډیو انټرویو ډېره زیاته سلو سلو کېږي، نو په هغه کې لکه خاص کر فیش فوټ هغه بیا خرابېږي. نو د دې د وجې نه او د نورو مشکلاتو وجې نه، د انټرویو د وجې نه، د لارې د خرابوالي د وجې نه، زمونږ کاروبار بالکل د نه هونې د برابر دی. نو مونږ د حکومت نه، د اعلی چارواکو نه اپیل کوو چې د خدای لپاره په دې لار باندې لږ رحم وکړي. داسې مسالې چې کومې هلته په موقع حل کېږي نو هغه د حل کړ.
د سویلی وزیرستان لوئر تاجرونه اتحادیه مشر مکرب خان ویایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتي چارواکي دا د انګور اډا په لیار باندې د تاجرونه ستونزې حل کولې د پورا دا ګامونه پورته کی.
لموج بارډر کې مسله دا چې موج روټ خراب دی، د ټانک ناول څل کوم ملزام ډیم روټ چې کوم راځي په دا باندې مشتغړ ګاډي نشي راتلای. د انګور اډا بارډر لپاره کنه مسایل د افغانستان خواته شته چې کوم د طالبانو اسلامی امارات سره لګیدلی دی، لګا دی ورګونا وکسا دی انګورا ډی بارډر پر ادا روډ ډیر خراب دی. موږ د دوا سره حکومتونه دا وایي چې دا روډونه جوړ کو په دا باندې مشتا دی 24 کاروبار چالو شي، یعنی د ټیلر کاروبار چالو شي.
کاروبار د پوره خو اصلي شای امن دی، لکه امن صحیح راون دی چې دی په کاروبار کې دا تیز سہولت جوړ کو چې دا کاروبار پی شي په دا لیر باندې ټریډ جوړتای شي. ټریډ په کم دی او می دا یی چې ټریډ په جوړتای شي دغه سره بیروزگاری ختم شي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه غوښتنې د ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخه تک شوې د هغه زو په دا رنگ و.
لکه بس روزی کو مطلب دا چې فلال ته ټپک هیوی ټپک هم روان کړي، نو او دا نت والا مسئلہ چې دوی مونږ له لګیا یو پکې بالکل زمو په نوټس کې دی مونږ دې به غمن یو ان شاء الله زړه تر زړه والا مسئلہ حل کړي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې سرحدي لارو باندې کوم سهولتونه حکومت تاجرونه ته ورکړي وي هغه د افغانستان سره په انګور اډه لار باندې هم دوی ته زر برابر کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال لوی تاسو غوږی د رواني غړی نمای برخه ته راورسیدو. تاسو ته یو څو خبرونو لنډیز وای. د اسلام آباد پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان او په یو شمیر غړو د ترهګرۍ او د نورو جرمونو کولو مقدمې درج کړې دي. اسلام آباد پولیسو نن په ټویټر پاڼه لیکلې چې تحریک انصاف ګوند پلویانو پر پولیسو حمله کړې چې له وجې د هغوی پر ضد په اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي څانګه کې مقدمې درج کړل شوې دي. د مارچ په 13مه د پخواني وزیر اعظم عمران خان په توشخانه کې د اورېدنې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو او د اسلام آباد پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې. د پاکستان جمهور غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پوری کړی چې په پاکستان کې عدلیه جانبدار ده. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې پر مهال کړې. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تېره ورځ د اسلام آباد یو عدالت د توشخانې په قضیه کې بغیر له حاضرۍ د عمران خان د گرفتارۍ وارنټ منسوخ کړ. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان سوسو واري ویلي چې عدالت ته د نه حاضرېدو وجه یې ژوند ته ګواښ دی. د شمالي وسان د شوي سیمې اوسیدونکو نن د احتجاج پر مهال په ټلت میرلی سړک د تعمیراتي کارتون د غلو غوښتنه کړې. په احتجاج کې شامل ځینو کسانو مشوره دیو چې د بدې لارې په مختلفو ځایونو کې پلونه مات دي چې له وجې خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري. خو په میرامشا کې یو فوجي چارواکي د نن نه خودلو په شرط مشوره دیو چې د شوي د مشرانو سره یې د سړک تعمیراتي کار په اړه جرګه کړې ده او هیله ده چې ډېر ژر پای غوښتنې ومنل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د پروګرامونو تمویل لپاره بیړنۍ وړاندیز کوي. ملګرو ملتونو پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د روانو بحرانونو له کبله په هر لسو کورنیو کې نه یې زمین ته کافي خواړه نشي برابرولی. او کرملین د مارچ په 14مه ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین بندري ښار ماریوپول ته غیر اعلانیه یا ناڅاپه سفر کړی. د روسي دولتي رسنیو خبر ورکړي چې ولسمشر پوتین جنوب ختیځي ښار ماریوپول ته په هلیکاپټر کې تللی و. دې ښار ته د سختو جګړو له وجې ډېر زیان رسېدلی دی. دا خبرونو لنډیز مو واوریدو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورټ لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. د روسیې رسنیو په وینا کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. تاسو خبري ایجنسی لیکلي چې دا د دې ښار ته د پوتین سفر کاري سفر و. ماریوپول په روسیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د تاس خبری اژانس پوینا د اوکراین اشغال سوی شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سرخی الوتکه کې د دې شار د جنوب ختیځ غنی ساحې وکتل او له ځایي خلکو سره خبرې وکړې. دغه ساحې د سختو جګړو له کبله ویجاړې سوې دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی شوولې. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمي کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی وو. په 2014 میلادي کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل سوی او په نړیواله سطح غندل سوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نا اعلان سوي سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلې او ټینګار کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړي نه ده، اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فروری میاشتې پر 24مه پیل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل شوه او دغه ښار په تیر میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول سو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي او ولادي پر روغتون د روسیې بمباري یو جنگي جنایت دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال رادیو تاسو یې غوږی. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د 28 کوارډینټرانو لګولو پریکړه د دې صوبې په های کورټ کې چیلنج شوې ده. عدالت ته په جمع شوي درخواست کې ویل شوي چې د صوبې کم مالی وسایل د زیاتو حکومتي کوارډینټرانو یا همکارانو د لګولو اجازه نه ورکوي. په درخواست کې زیاته شوي چې حکومت وار له مخې سوالس وزیران او یو شمیر سلاکاران یا ایڈوائزران لری کړي او زکه نو د کوارډینټرانو ګمارنه بعد د صوبې پر خزانه بوچی. مرخوا حکومت ویلي چې د دغه ګمارنې په اړه د عدالت د پریکړې هرکلی کوي او د حق دفاع کوي. تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان کوټ لخوا صوبایي حکومت امر سوی دی چې هغه په صوبه کې چې کوم کوارډینیټران او ترجمانان شودل سوی دي دغه په اړه وضاحت وکړي. د خبره د بلوچستان یو نامتو وکیل صادق خلجی اډوکیټ للوري و مشال ریډیو ته سوی ده چا چې د بلوچستان د حکومت لخوا 28 کوارډینیټران او دوه ترجمانان د لګولو پریکړه په عدالت کې چیلنج کړی ده.
کوم چې د کوارډینیټرز لګولي دي دا د اونری بیسس باندې لګولي دي. اونری بیسس کې دي بیا د ګورنمنت افیسز نشي هولډ کوي داغه سټاف نه استعمالوي مګر هغه داغه بیسایډ چې د اونری بیسس کوي دي په سیول سیکریټ کې پیټ دفترانو مر کړی دي او سټاف یې مر کړی دي کله یو سرکاري سرونټ استعمالوي یا ګورنمنت امپلایز. بل چې دا کوم د دوه سپوکسمن لګولي دي یو فراز امشا ولا دویم د ولګولې ځان سره ترجمان وزیر اعلی په کوم رول باندې د لګولي دي هغه ترجمان ستار ریډیس فراز امشاستا بیا پر 9 تاریخ د نوټیفیکیشن کړی دی د بابر یوسفزی صاحب پر 9 تاریخ باندې دا پوسټ وینه پر 9 تاریخ بیا وو فاینانس سرکل دا پوسټ کریئیټ کړي وداوت پوسټ د دته نوټیفیکیشن مرکه د ته پریویلیجیزم ورکل تنخایم را لاوکا.
د بلوچستان حکومت دا وخت اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې 44 وزیران او 6 مشیران لري کوم چې د صوبایي کابینه برخه ده. همدا وجه ده چې دلته زیاتره خلک پښتنه کوي چې د کوارډینیټرانو د لګولو وروسته نو بیا د وزیرانو او مشیرانو کار څه پاتېږي. په دې ترڅ کې د متحده قومي مومنټ بلوچستان مشر ملک عمران کاکړ د مارچ په 13مه نیټه و مشالډو ته وویل چې زیاتره کوارډینیټران د ولسي نه بلکې د ذاتي ګټو لپاره کار کوي.
دلته خو تقریبا کابینه هم پوره ده او وزیر اعلی خپل هیڅ اکټیویټیز نه چې څه ایډوایزران اخیستي دي دا پر سیاسي بنیاد دي دا پر اهلیت نه دي اخیستي نه څه اډوکیټیډ خلک داسې پر دای لیول اخیستي دي نه داسې ډاکټرز پیشه خلک دي نه داسې معاشي تور باندې ذهني جوړ خلک اخیستي دي. مسله دلته دا ده چې دا خو ټول پر سیاسي اقربا پروري اخیستي مطلب کته د هر ایډوایزر نوم وګوري دا هغه پسې پرده چې دغه سیاسي جماعت ته او هغه باقاعده یو دیداري نو دا یو سیاسي رشوت او دا ذاتي دوستي او اقربا پروري ده او بلکې د دې کې څنګه د یک داسې شخصیت هم ستاسو هغه لیلان او د مالی فائدې په تور چې دی ایډوایزران جوړ شوی دي د فائدې بجای نقصان د دې چې د دې په هم سیاسي ورکر کړي دی هغه ډېر شدید به چین پیدا شوی ده.
خود بلوچستان د حکومت زیاتره کوارډینیټرانو نه وایي دا تورونه رد کړي دي بلکې ویل دي چې دوی به له څه معاوضه د ولس د خدمت لپاره راوتلي دي. په دې اړه د اعلی وزیر یوه کوارډینیټر میرمن شاینه خان راته وویل چې هغه خلک د دوی مخالفت کوي څوک چې بل کار نه لري. په دې ترڅ کې چې موږ کله د اعلی وزیر د ویاند بابر یوسفزي سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دوی به په عدالت کې د قانون د لارې د خپل ځان دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې صادق خلجي اډوکیټ د مارچ په 16 نیټه په دې اړه یو درخواست په بلوچستان های کورټ کې جمع کړی و پر کوم باندې چې عدالت د اپریل په 16 نیټه د بلوچستان چیف سکتر او نور جکپوړي چارواکي راغوښتي دي او د دوی څخه په دې اړه وضاحت طلب کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته تاسو غواګی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په زموږ په پاڼه مشال رادیو .com هم داراس کچاري تاسو د فیسبوک پاڼه لري د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او هغه د لارې تاسو رپورټونه، تازه خبرونه او تازه ویډیوګانې هم کتلی شئ. ساسی پم د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په خیبر پختونخوا کې په وروستیو کلونو کې د زیتون نو باغونو لګولو نه یوازې شاړې ځمکې آبادی کړي بلکې د کروندګرو مالی حالت هم ښه کوي. د پاکستان وفاقي حکومت له 2001 کال راهیسې د خیبر پختونخوا په مالکند او د بلوچستان په ژوب کې د زیتونو باغونو لګولو له چارو سره مرسته کړې ده چې اوس یې پیداوار اخستو ته تیاری دي. په پاکستان کې د زیتونو د یو لیټر تیلو بیا شاوخوا 3000 روپۍ ده او د پاڼو چای 1200 روپۍ کیلو خرڅيږي. کاروندګر البته له حکومت د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوي غواړي. نور تفصيل د شاین بنيري په دې رپورت کې ورو.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې کاروندګر او د کرکلي د سانګي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره یو خوا شاړې ځمکې آبادی شوې دي نو بل خوا د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی. وفاقي حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکند سیمه کې خواوشا په 3,00,000 خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالۍ کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 10,00,000 ونې کرلې دي او سخ کالی د 2,00,000 ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی.
دا یو درخت د 30 سال عمر وي د لیز موجو فارمر وي هغه 60 لیټر آیلز ان اکستراکشن او دا یو لیټر په 2,500 روپۍ د دې تیلو خرڅوي اکسترا ورجن آیل. زما یو زمیدار دی ډیر کم عمر زمیدار دی او داغه خالی 35 درختی وي سش کال 750 لیټر آیل لو اکستراکشن خالی 35 درختی مشتا 22,50,000 روپۍ د آوټپوټ وسوي د سش کال د یو زمیدار نو دا رنګ خو په لکونو درختی لګیدل کیدی او ډیر بهترین معیشت پروموټ شوی دی. زمیداران په دې ډیر خوشاله دي په خو دا درخت مش فری ورکول چا نه کولی اوس په پیسو نه ملاوي دي هر زمیدار نصری لګول غواړي.
دغه شان د خیبر پختونخوا په ملکان او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکاری لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا 3,00,000 کرل شوې دي. د دیر پتالاش کې کروندګر اسرار خان 1,15,000 خونان کرلې دي چې هر کال ترې په 3,00,000 لیټرا تیل روباسي چې سوداګر ترې اخلي او بیا یې په لویو خارونو کې خرڅوي. نوموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نورې اسانتیاوې ورکړي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي.
خلق دې طرف ته را روان دي ډېر زر زکه چې زیتونو په واید سیوا دي د دې سره معاشي صورتحال چې کم دی د زمیندارو ډېر زیات بهتر شو خلق دا غواړي چې یاره موږ د زیتونو لږه دغه دار دي چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړولو لپاره مطلب دار چې کم باټلز یا دې کې کم نور کم کیټ استعمالیږي چې دا زمیندارو ته مهیا شي دویم دار چې ډریپ اریګیشن سیستم د لپاره چې یو کوي او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا په هغه باندې خرچ دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټي باندې داسې پابندي ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی حکومت په دې باندې ډېر فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډېر لوی سرمایه چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډېره شوې ده. نوموړی زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 میں تقریباً 30-40 لاکھ جنگلی زیتون چیز گرافٹنگ داغی سے ویلے ہو داغی نے روس ادا سے صحیح دا چونکہ دا چکا محکمہ دی دا پارا مرکزی نا با دی 18 ترمیم کی ختم سو داغی سے رڑے جات مسائل پیدا شو وہ سم دے جات ضرورت تے ان پا خپلا مانی پا کلی کے گرافٹنگ کسانو کڑے دے نو اگر کافی اولیا ہو سی دے نو دا سی پاگا ستمبر کی دی موسمی رائز کافی.
بلخوا د زراعت د سانګي چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې فابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د زیتون څخه بشمیره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
د دې له لیوز گرین ټی جوړیږي سبز چای تر 1200 روپۍ کیلو دی چې دا پانګې وچې کې بیا یې ومینځي دوه درې پروسیسنګ کار دی هغه وسی له دې څخه کاسمیټیک سامان جوړیږي له دې څخه پرفیوم جوړیږي د بیکری سامان له دې آیل اولیو آیل جوړیږي له دې څخه اچار جوړیږي دا یو قسم سم انډستری جوړیږي له دې څخه دا ایډیبل آیل موږ له بهر څخه امپورټ کوو نو لهدا چې موږ خپل وطن آباد شو بیا به موږ ولې امپورټ کوو بلور لای کی بل کال اول انی شپ سټیج یو 60000 لیټر وسو پروش کال 1 لاکھ لیټر وسو سش کال سیدی یو کمپنی لما سره کمیټمنټ کړی دي چې ماته 4 لاکھ لیټر آئل پکار دی.
دا یادونه وړ ده چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خواوشا 3.5 بلیونه ډالر خرڅ کوي. کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د زیتون کرتا او ود ورکړل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکې د زیتون نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګشي.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات دیر چترال شنگلی او خوشا سیمونا راپورنا جوړو.
مشر لري تاسو وګورئ زه لپاره د سپورتس یو خبر هم لرو. لاهور قلندز لوب ډله ملتان سلطان ته په یو منډه ماته ورکول سره د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوریزه کرکټ د اتم پړاو اتل شو. د مارچ پر 13 د لاهور په قذافی لوبغالي کې د پای لوبي لومړی بیټنګ لاهور قلندر وکړ او په ټاکلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 2 سبا منډې جوړې کړې. په ځواب کې ملتان سلطان په شلم اوور کې د اتو لوبغاړو په زیان 199 منډې جوړ کړې شوې. دا سیالۍ د فروری پر 14 پیل شوې وې چې پرون یې پایلو به وشوه چې نور حال یې د شایسته حکیم په دې رپورټ کې وو.
پاکستان سپر لیگ لوبی تیر شپه لاہور کی سرتا ورسیدی. فائنل لوبا د لاہور قلندر او ملتان سلطان ترمنځ وشوه چې پکې اول بیٹنگ کې لاہور قلندر د شپږو لوبغاړو په تاوان 200 منډې ترسره کړې. ملتان سلطان شل اوورز په آخري بال ورته سلور منډې پاتې وې خو صرف د یو منډې په کمی دغه لوبي وبیللې. پاکستان سپر لیگ لوبی د فروری په 14 نیټه شروع شوې وي. پکې شپږ لوبډلو برخه اخیستې وه. دا لوبې د پاکستان په کراچۍ، لاهور او پنډي وشوې. لاهور قلندر په دویم ځل پاکستان سپر لیگ مقابلې وګټلې. دا ټورنمنټ زیاتره ایوارډونه ملتان سلطانز ته ورکړل شو. د لاهور قلندر لوبډلې مشر شاهین شاه افریدی ته د مین آف د میچ جایزه ورکړل شو. دا ټورنمنټ زیاتره جایزې د لاهور قلندر لوبډلې کپتان وګټلې. د سیالو د غوره بیټسمین جایزه د ملتان سلطان لوبډلې وګټله او غوره بیټسمین ایوارډ هم د ملتان سلطان لوبډلې عباس افریدی وګټله. عباس افریدی د ټورنمنټ د غوره ایمرجنګ لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. د ملتان سلطان کپتان محمد رضوان د ټورنمنټ د غوره بیټسمین جایزه وګټله چې د ټولو زیاتې 1550 منډې جوړې کړې وي. د لاهور قلندر لوبډلی مشر فخر زمان په ټورنمنټ کې تر ټولو زیاتې چکی او د کراچۍ کینګز کپتان اماد وسیم د ټورنمنټ غوره آل راونډر وګرځولې شو. د ملتان سلطان لوبغاړي کیرون پولارد د ټورنمنټ غوره فیلډر وګرځولې شو. محمد رضوان د غوره وکټ ساتونکو جایزه هم ترلاسه کړه. د سپر لیگ مقابلو کې ګټه ترلاسه کوونکي لوبډلی ته لاهور کې انعامي کپ ورکړل شو. په دغه مهال ګټلي لوبغاړو د خوشحالۍ اظهار وکړ او د لوبو په ختمېدو آتشبازی مظاهره هم وکړه شو.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
مشال لري تاسو وګي د خوست د شمال دوه مندو ولسوالۍ د لری پروتو سیمه اوسیدونکو د سکلو د پاک اوبو لنشوالی، بیکاری او د روغتیا او خوونې په برخو لستونزو او د لوی لارو د خرابوالي په څیر لستونزو سره ټکبي. د دې ولسوالۍ چارواکي د ځای خلکو ستونزې پر ځای بولي او وای په خوا د جګړو د لاسه کارونه نه کېدل، خو اوس یو شمېر مرستندویه بنسټونو اړینو پروژو پیلولو ته تیاری ښوولی دی. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې اورو.
د خوست د شمال دوه مندو ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې د تیر کال زلزلې د دوی د سیمې اوبه خرابې کړي او له دې کبله خلک په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي. دوی د ځوانانو بیکاري، روغتیایي خدمتونو، ښوونې روزنې او اساسي لارو او سړکونو ته نه لاسرسی هم هغه ستونزې یادوي چې د خلکو ژوند د ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د زمیځ کلي اوسیدونکي ګلنوار خان زدران مشال راډیو ته وویل
همین منطقه کې صحي اوبه چې دي دا د نارې نرغولې دي. کله چې زلزله وشوه د زنه ورستا ایمینګ د منطقه او بخارو پښوې ایمینګ له دغه صحیح او بین ورستا میګ په ډیر قسم قسم ناروغي وخته شوی لکه نس ناستای او بعض نه نه ناروغي بل دز کې کوم کاروبار نشته. کوم ځنګلات چي دي هغه ځنګلات چي دي هغه می کومي صد خمانه کړي دي. نه دوی اوس به کور انوستي غریبون سر په سندلوي تنوستي.
د صدخیلو کلی اوسیدونکو رایحان هم په دې ځای کې د بیکاری ستونزې په ترڅ کې وایي په هر کور کې څلور پنځه ځوانان شته خو یو همکار او سالمه بوختیا نه لري.
مو خپله خبره دغه دوه چې مثال په دا کلی کوم کې هر کور څلور پنځه لپاره ژنې ځوانان لري چې ان نن ډېر کاروبار دي. دوی مخکې کوم کاروبار شو په غره وو په غره کې بیلرګي وال مثال چار لیارې بیکړې په نن وخت کې هغه غری نه میزبان شوی دي. دولت ته خو اینه د مو خپل نظر ده د ځمانونو مسروپیات باید دوی مسروپ شي.
د شمال دوه مندو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په خوا د دې ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د امنیتي ګواښونو له کبله خلکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي او له ډېریو اسانتیاو بې برخې دي. محمد داود صدخیل وایي
یو لس کلي په دا دره کې وسیږي تقریبا 2500 کوره بوي. په دا کې موږ کلنیکینه نه لري. کوم کلنیکینه چې موږ دواس کلنیکینه د ولسوالۍ په صدخه لري آی مینه ډېر لري دي. نو یوازې دا چې میږي زنانه مکاتب بلکې میږي د ماشومون د نارینه لپاره هم مکاتب نه لري.
قومي مشر حاجی محمد رحمان لمرستندوی بنسټونو او اړوندو ادارو غوښتل چې د امکان په صورت کې په بشري مرستو کې د دې سیمې اوسیدونکو په پام کې ونیسي.
میګه خلک غری خلک دی اینه په سل کې به دوا کسه سرمایدار وي چې دای خپل رزق مطلب میړ وي کنه مړی چای ورسیږي پنځری پای ولاری میټر ولاری نیر خلک غریبون دي. په دوا مند کې یو کلینیک په بورګای کې دی یو ست خلک دی مریضی چې وشي زنانه مریضی وشي بل مشکل جوړ شي، مطلب یې مریض یا میټر یا کریری پې نه لري، دومره مسکینون غریبون خال دی کنه.
بل لوري ته د شمال دوامند ولسوالۍ چارواکي د ځایي خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي پخوا د جګړو د لاسه دلته کارونه نه کېدل، خو اوس یو شمېر مرستندویو بنسټونو په دې ځای کې د اړینو پروژو پلي کېدو ته تیاری ښودلی دی. د شمال دوامند ښاروال محمد بشیر قریشي وویل
مخکې وخت کې ادارې ته رسیدګي نه شوای کړای او د ادارې لپاره وس محسوسات ان شاء الله لګیا دي چې په کم وخت به دوی ته دا ټول ترتیب جوړ شي، هم د کلینیک هم د مکاتب هم د برمې د چکل دی او به پر ان شاء الله چې دا نیک پروګرام کې ورکړی دي ان شاء الله دوی ته په کم وخت دا وشي.
د یادونه ورده شمال دومند د خوست ول لویدیز لوري کې د خوست ګردیز د سړک پر مسیر پرته ولسوالي ده چې په ډیره یو لر پرته سیمه کې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او امنیتی ګواښونو له کبله بنسټیز کارونه نه دي شوي او خلک وایي د ژوند لازمې اسانتیاوي نه لري.
مشال لوی ته تاسو غوږی د روانې غړې اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. په ننګرهار کې د پښتون فکری بنسټ په نوم یوې ادبي ټولنې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو غړي استاد محمد آصف سمیم او ویایمه کلیزه ولمانځله. په لمانځغونډه کې چې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې جوړ شوی و د سیمې لسګونو لیکوالانو شاعرانو ولسي خلکو ګډون وکړ. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
پنځون فکری بنسټ د نامتو لیکوال ژبپو څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف سمیم د اویایمې کلیزې په ویاړ دا غونډه د مارچ په 18 نیټه په ننګرهار کې د کامی ولسوالۍ اړوند خخو سیمه اټوک زون کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان او کابل ولایتونو څخه لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند، پن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. عصمت الله آصف د استاد سمیم پیژندګلو واوروله چې په یو ځای کې راغلي ول.
استاد محمد آصف سمیم روان او جاذب طبع او شمېرلي حرکات لري، خو ژبه دراک او خلیق لیکوال دی او د پاسه تنقیدي شعور خاوند دی. پاتې لیکونو کې هم چې ملګرو ته ویږي داسې خوندور عبارات او جملې کارولې چې د سړي زړه غواړي څو ځله تکرار کړي.
د ننګرهار په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امرالله امید هم د استاد سمیم په اړه خپل لیکنه واوروله چې په یوه برخه کې راغلي ول.
موږ د استاد سمیم د شخصیت لامشنۍ ملګرتیا نه دا کمال ترلاسه کړ چې خاوري او اوس چې مو د فکر په کرونده کې یو نیم ګل پټو کېدو دی دا د دوی برکت دی. استاد سمیم عالم دی، دانشمند دی، فصیح دی، بلیغ دی او د شخصیت مرغلله یې د داسې جواهرو جوړه ده چې قیمت ورته نشي ټاکل کېدی.
اوس مهال استاد سمیم د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهان محمد ابراهیم امکار په خپلو خبرو کې د علومو اکاډمۍ له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې د استاد سمیم ته د کتابونو د خپرولو په برخه کې څانګه ځانګړې کړي او یوه ډله ځوانان ورسره په خپرنیز ډګر کې په کار وګماري.
د استاد نه زده کو چې یو کتاب څنګه اصلاح کیږي او خدای دې وکړي چې وډاله د استاد دغه لاره تعقیب کی او دا ډیر ضروری او اړینه خبره ده چې موږ ټولنې ته کوم اثر وړاندې کوو هغه روغ اثر نه او خاص مو اکاډمۍ نه دالي چې استاد ته یو ځانګړی شوبه او یو څوک ساده د پلارخونه چلته وروزل شي د دې ضرورت ته.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو شعرونه او ترنمونه هم وکړل چې د حمدالله دانش څو بیتونه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
د ناګار په شاعری مې فکر وکړ په منګ کې وي د سین ځای ولداسې د سمیم صاحب الفتې را په یاد کړ دا شکو ما شکی تر میں رول دا سے.
د غونډې په پای کې استاد محمد آصف سمیم دریس ته وبلل شو. نوموړي په خپلو خبرو کې د پنځون فکري بنسټ له غړو مننه وکړه چې په ویاړې درنه غونډه جوړه کړې وه. استاد محمد اسف سمیم د ماسلی له دورې څخه د پښتو ادب په میدان کې خدمت ته مټې رابډ وهلې وي او اوس چې د ژوند په ابیم پسرلی قدم دی لا هم ستړی شوی نه دی. په لسګونو سیړنیز او ژبپوهنیز کتابونه یې ترتیب او خپاره کړي او کابو 15 کاله پخوا یې په کامې ولسوالۍ سمیم بڼ کې د حمزه په نوم عامه کتابتون پرانست چې شاوخوا 15,000 بیلابیل علمي، ادبي، ټولنیز او دینی کتابونه پکې خوندي دي او کتابتون یې د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستی وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندرې جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو